سي راځو فنجي ته. فنجي چې دي هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دي د خوړلو وړ دي او ځینې چې دي هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. چې راځو ډولو ته بیې راځو، لومړی راځو وایي چې فنجي چې دي خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویله، ځینې یو حجروي او ځینې یې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دي هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم څه کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیروفایټ دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټوله فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي، جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي، یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابرۍ او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال ډبرګولی یا ګلسنګ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست. شول اغلاست نه هم ټولګي و دی لسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نه هم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټوله زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نه هم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسې د چاپیریال اړوند هغه زده کړو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفې څخه تر یو سلو اوومې صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله رامنځته کېږي، د هوا د ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د غره کم، د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایي د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغېز اچوي. مثال د خبرې کوم، ککړتیا چې ده هغه کیدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځېږي، د حیواناتو او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن واوسي، همدارنګه اقتصادي اغېزې پر اقتصاد باندې هم اغېز اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی. لکه په تېرو لوستونو کې هم موږ دا لوستل، په تېرو صنفونو کې د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیایي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډي ډي ټي یو ډول کیمیایي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کېږي، د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده، د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتشفشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غازی او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره، ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده، د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې، همدارنګه پر چاپیریال، د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیز اچوي. نو د هغه لپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورت چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو، او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو، او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي، تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېره زیاته اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي، چې دا موږ په تېرو صنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایي د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي، دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایي د اوبو تودوخه زیاتوالی دي، د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامل د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېز اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي، او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالم اوبو د کمېدو لامل کېږي، او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې لپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو، باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو، او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې د رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامل کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دې چې دي زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایو هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل ده دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپېریال باندې هم اغېز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو، همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې شکور را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي.
او بل همدارنګه د اوبو په کړتیا کې باید د فاضله مواد او کیمیاوي مواد د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوي وکړل سي، د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي، د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوي ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورت کنټرول دی، د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموال لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې لپاره ډېرې کړي، هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموال لپاره عملي ګامونه پورته کړي ترڅو یو پاک، روغ او دوامدار چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلي کارول. بیا ځلي کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده کو، هغه چې کله بیا ځلي استفاده کو د بل شي په ډول سره، دا زموږ د پاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړی اوسي، همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی چې د چاپیریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسي. سال دا کوم پلاستیکان چې دي دغه څخه موږ د نور شان لپاره استفاده کولی شو، که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کو او وی غورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بیرته بیا ځلي کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنی د مواد څخه د بیا ځلي استفاده کوي. مثال د خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډیر نور شان چې دا چې دی د موږ وایو د پنځه نوي انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال پنځه نوي فیصد نوي فیصده موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سي اوسي که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډیر مهم اوسي. لازم جو سیاسي د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع مو سره خلاصي او اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي، د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي، بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دی لسم وسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیل واس پاتې برخه ده. په تیل واس کې موږ او تاسو ډي ان ای و پیژندل، د ډي ان ای جوړښت مو پیژندي، او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو، او ډي ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندي چې دی خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقلن ورسره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و. چې ادنین همیش موږ ویل چې په پورونو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې دی هغه جوړښت وویل سو، چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې د زینې پیچ چې دی توسیوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دی قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري، او د دې د زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویل چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودی، څونه تغییرات لري او څونه د ناروغیو مخنیوی کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو. زموږ ستاسو درس په د اواتیایمې صفحې څخه تر دونیمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جنیټیک درمال او واکسین ته. د جنیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویل ولله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه له امله بمړه کېدل جنیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جنیټیک ارزښت دي زموږ او ساسې په ژوند کې ډېر مهم دي. راځو د جنیټیک درمل واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جنیټیکي درمل ته. جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی و په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغي لامل کیږي هغه څه کړي دي. د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي دوی د مختلفو ناروغیو ګران سره اخته کیږي. د پروتین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیت دی چې دا د ماشومان ډیابیت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه چې کیږي اضافه کیږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدیږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دوی وینه نسی کولی چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابیت لامل کیږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوچین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخستی په بکتریا کې پیچکاری کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاری کې د بکتریا څخه انسولین لاس راوړل هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاری کړ چې په دې سره د هغو د ناروغي مشکل څواله حل څو دا د چو د جنیټیکي درمل یو ډول څو دا رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسني ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریډل او د میکروبونو سره چې کوي د جنګولي دي دوی او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ چې دی جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل ورسته جنټیکي واکسینونه وای. د دې د سيناريوګانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت هغه څخه ځینې کسان مړه پات امریکایږي چې د هغه څخه کچيري ساسي په یادې په تیر وسونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې و چې د سرخکانو ناروغي چې و ډېرې کسان د هغه په وس د لامل مړه کېدل او کوم کسان چې مثال ژوندې پات کېدل هغه بیا په هغه ناروغي نه مخته کېدل چې د مافیتی سیستم کې موږ تاسو ویلې و ځینې کسان مافیتی سیستم قوي کولای شي سره وجنګیږي مګر د ځینو کسانو مافیتی سیستم قوي نه. ځینې وخت کم کسان چې قوي مافیتی سیستم هم ولري نسی کولای چې دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګیږي او دغه په مقابل کې ودریږي نو د هغه لامل دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغيانو چې لکه چچک دي ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي وایرسونه باکتریاوي یا فنجان چې پاتوجن یې نه ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي او واکسینونه چې دی خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دوی د پروتین یو برخه ځنې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کسته پیچکاری کیږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کی کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي، او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بوډیان چې د موږ په بدن کې جوړیږي پروتینونه، دغه انټي بوډیان چې زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د ټیپ غاړه ده، دی راولاړي چې د واکسینونو انټي بوډیان جوړي، د انټي بوډی په نامه پروتین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې دریږي، غوسه جنګیږي، او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بوډیان چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو وار انټي بوډی د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ شي، هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره څه کیږي؟ جنګیږي، او ډېر ژر کولی شي هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پرې هم کار شروع دی، او دا په پای ته ونه رسیږي. یعنی تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي، او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوی دی. یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه، د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې وموویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرل، هغه ښه نسلونه، ښه خصوصیات چې به درلودل، هغه به راخیستل، کرل به یې، کرل به یې تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي. چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې، تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو، ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې ایشین، هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه بیې انتخابوله، کرل به، او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل، تر څو ښه نسلونه، د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې بیا د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هېوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده، او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی، دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل، چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي، او خپل بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي، چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو. چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي، د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل، د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل، او هغه به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي، چې په مثال موږ ول د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې وجود دغه باکتریاوې راواخیستلې، او د نباسر شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړل، د دې کم نسل چې لاسته رالی هغه نسل لسی یو جوړښت درلودې چې هیڅ حشره نسوی کولی چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشرو ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي، او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلل. چې دوی خپله بیل دی چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو، خپله دوی د دې توانایي درلوده چې حشرې خپله له منځه یوسي، او دغه کم نبات چې و هغه ته کم تاوان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل سوه، او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه. ځکه چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړی او د خاورې ته هم تاوان لري. هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې او اقلیم ته چې کېدی تاوان رسېدی، او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجری څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته